سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپک بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو د خبري مجلې ته خراق لاس پم پیل په خبرونو کوو. طالبانو هغه راپورونه تایید کړي چې د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمېر اسنادي هکرانو ترلاسه کړي. د طالب لیکس په نوم د هکرانو یوې پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف، اطلاعات او کلتور، بهرنیو چارو، مالیې او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد عامدار از د سترې محکمې او د زندانو مربوط یو شمېر اسناد خبر کړي. د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیا په ایکس پاڼه ادعا کړي چې د دوی سیستمونه خوندي دي او تر ډیره یو شمېر پخواني اسناد خپاره شوي. په خپرو شوو اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو په زندانو کې 18,800 زندانیان دي چې 1,306 اویایې ښځې دي. په دې کې د لسګونو بهرنیو زندانیانو یادونه هم شوې. په دې اسنادو کې د بهرنیو زندانیانو شمېر 9 یاد شوی چې 6 مېرمنې دي. په خپرو شوو سندو کې د یو شمېر نورو اسنادو تر څنګ د طالبانو د حکومت د جکپور چارواکو د پاسپورتونو کاپی هم خپرې شوې دي. د چمپیونز ټرافی په لوبو کې چې د روانې فبروري په 19 به په پاکستان کې پیل شي، د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د لوبې د بایکاټ له غوښتنو وروسته د انګلستان کرکټ بورډ وایي دغه لوبه به بایکاټ نه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارد تامسن پرون د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلا مشورې وروسته یې دا پرېکړه کړې. په اعلامیه کې د ښاغلي تامسن له قوله همداشان ویل شوي چې د ډېرو عادي افغانانو لپاره د خپلې کرکټ لوبډلې ننداره د ژوند له هغو لږو خوښیو څخه ده چې دوی ته ورپاتې، نو له همدې امله به موږ په دې لوبه کې ګډون وکړو. د انګلستان د کرکټ بورډ وروستۍ پرېکړه د ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو له ارکلي سره مخ شوې ده. د سویډن خیارخي حکومت د جمعې په ورځ ویل د زړو په یو تعلیمي مرکز کې له خونړۍ حملې وروسته غواړي د وسلې د ترلاسه کولو قانون سخت کړي. د سېشنبې پر ورځ د سویډن د اوریبرو ښار د زړو په یو مرکز کې یو 15 کلن کس په ډزو لس تنه ووژل. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې تورن کس ریکارد اندرسن نومېده او له ډزو وروسته یې ځان هم وژلی. پولیسو د مړو او ټپیانو نومونه نه دي افشا کړي، خو ویلي دي چې دوی هیله لري د جمعې په ورځ د پېژندنې پروسه بشپړه شي. د قربانیانو په منځ کې څو تنه هغه عیسویان هم وو چې په سوریه کې د مونو له عمله سویډن ته تښتېدلی وو. پولیس وایي دوی تر اوسه پورې د یادې پېښې په تړاو د ایدیالوژیکي انګیزې هیڅ شواهد نه دي موندلي. د سویډن حکومت په پارلمان کې له خپلو ښي اړخو ملاتړو سره موافقه کړې چې د هغو خلکو لپاره چې د نیمه اوتومات وسلو د درلودو د جواز غوښتنه کوي د ترلاسه کولو پروسه یې سخته کړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. دا خبرونه التم لوستلی شئ. سر مطلب مو دا دی چې د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ویلی دی چې له افغانستان سره به په چمپیونز ټرافی کې ارومرو مخ کیږي. دغه پریکړه نه ګڼو افغانانو امر کله کړی.
موږ یو ډول ویره درلودله چې خدای مکړه له آسټرالیا وروسته انګلینډ یا افغانستان سره لوبو کولو ډډه ونه کړي، خو نه داسې ونه شو ځکه چې دوی پوه شو
په دې تازه و کې چې د انګلستان کرکټ بورډ تصمیم نیولی ده چې د افغانستان لوبډلې سره کرکټ لوبو کې، نو دې ته موږ ډېر خوشحاله یو او ځکه چې همدا کرکټ د موږ ته خوښي ده او بخښي په دې اوسني شرایطو کې.
د بي پولي خبریالانو سازمان یا رسف د افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د رسنیو په فعالیتونو د بندیزو زیاتېدل غندلې دي. دا رپورټ هم درته خبرو چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور ویلي افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی استوي. واقعا دا کار کولی شي او ګټې به څه وي؟
اسی تصمیمونه دی نو دا خو مرکزی حکومت نیسی، نو اعلی وزیر سره خو سداسې اختیار نه ویني، مخصوصا چې بیا د هغه مرکزی حکومت سره اختلافات لري.
نور مطالبه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د برتانوي سیاستوالو لغښتنې سره سره د انګلستان کرکټ بورډ وایي د روانې میاشتې په چمپیونز ټرافي سیالیو کې بل افغانستان سره لوبه بایکاټ نه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارد تامسن پرون په یوې اعلامیه سره ویلي د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلا مشورې وروسته یې افغان ټیم سره د لوبې د ترسراوي پرېکړه کړې. تیره میاشت د برتانیا د پارلمان لسګونو غړو او سیاستوالو په افغانستان کې د بشري حقونو ناسم وضعیت ته په غبرګون کې له انګلستان غوښتي و چې له افغان لوبډلې سره دې لوبه نه کوي، چې دا غوښتنه د یو شمېر افغانانو له بېلابېلو غبرګونو سره مل وه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د چمپینز ټرافی په لوبو کې چې روانې فبروري میاشتې په 19مه با په پاکستان کې پیل شي، د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د لوبې د بایکاټ له غوښتنې وروسته د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبه به بایکاټ نه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ ټامسن پرون پنجشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلا مشورو وروسته دا پریکړه کړې ده. په اعلامیه کې د ښاغلي ټامسن له قوله همداشان ویل شوي چې د ډیرو عادي افغانانو لپاره د خپلې کرکټ لوبې ننداره د ژوند له هغو لوبو خوښیو څخه دي چې دوی ته ورپاتې دي، نو له همدې امله به موږ په دې لوبو کې ګډون وکړو. د انګلستان د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو له هرکلی سره مخ شوې ده. د کرکټ د چارو پوه سمیع الله هلال او د کرکټ یوې مینوالې زرمینې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اوسنۍ پریکړه چې انګلینډ کرکټ بورډ کړې د ودابل په چمپیونز ټرافی کې د افغانستان سره لوبې کوي دا ډېره ښه پریکړه ده، او دا د افغانستان د کرکټ لپاره د دې تر څنګ د افغانستان د کرکټ د مینوالو لپاره یو ښه خبر دی، ځکه موږ یو ډول ویره درلودله چې خدای مکړه چې له آسټرالیا وروسته انګلینډ یا افغانستان سره لوبو کولو ډډه ونه کړي، خو نه داسې ونه شو ځکه چې دوی پوه شو.
په دې تازه کې چې د انګلستان کرکټ بورډ تصمیم نیولی ده چې د افغانستان لوبډلې سره کرکټ لوبو کې، نو دې ته موږ ډېر خوشاله یو، او ځکه چې همدا کرکټ د موږ ته خوښي ده او بخښي په دې اوسني شرایطو کې، او د خپل متنوالو په خلو باندې مسکا راولي.
د بریتانیا یو سلو شپیتو سیاستوالو د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ څخه غوښتي وو چې د طالبانو حکومت له لوري له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په وړاندې غبرګون وښیي، او د فبروري په 26مه د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لغوه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ ټامسن دغه شان ویلي چې که څه هم په افغانستان کې روان وضعیت له جنسیتي اپارټایډ کم نه دی او له سپورټي فعالیتونو د ښځو محرومول خواشینوونکي دي، خو بیا هم په دې برخه کې له یو مخیز اقدامه به د کرکټ د نړیوالې شورا ګډ دریز او اقدام ډیر ګټه وروي. هغه هم دغه شان د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان له خزینه کرکټ ټیم څخه چې اوس په جلا وطنۍ کې دی په بیلابیلو برخو کې د ملاتړ لپاره لا ډیر اقدامات وکړي. افغانی ولاس له آسټرالیا ریتان وری چې د آسټرالیا د کرکټ فرهنګي سفیر ده او د افغانستان د خزینه کرکټ ملي ټیم په جوړولو کې فعال ونډه لرله، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلیل خاصش به ای بودن که بچای که در افغانستان بود
د چول انګلستان د پریکړه وکړه ل ملي ډیر واځي دی. افغان لوبغاړي په نړۍ کې نه بو ټاپ لوبغاړي دي، او نړۍ او په ځانګړي توګه د کرکټ ټولنه ورته اړتیا لري او هر کله یې کوي. دوی سموک ل ویاړو نو دي، نو ځکه خو د انګلند په څیر پیوړه لوبډلې هم هڅوي
کرکټ بوزي میکنه. انګلند اس امروز اونا ورزینا تشویق میکنه.
د یادونې ده چې د برتانوي سیاستوالو د بشري حقونو د څار سازمان سربیره په وروستیو کې یو شمېر افغان مدني او حقوقي فعالانو او د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو پر ښځو د بندیز له امله د طالبانو پر حکومت د فشار لوړلو لپاره د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي چې پر افغان لوبډلې بندیز ولګوي، خو یو شمېر نورو بیا دا ګام ناسم بللی او وایي افغان لوبډله په دې کې هیڅ لاس نه لري او یوازې څه چې اوس وخت کې افغانانو ته خوښي ورکوي ورزش دی. افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګه یو شمېر افغانانو لندن کې د بریتانیا پارلمان مخې ته لاریون هم کړی و. د کرکټ یوې مشهوري ویبپاڼې کرکټ انفو هم د کرکټ د نړیوالې شورا د یوه ویان له قوله لیکلي و چې د افغانستان کرکټ بورډ په دغه هیواد کې د خپل حکومت یعنی طالبانو د پالیسیو لپاره مسؤول نه شي ګڼل کېدای.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
په د بی پولی خبرلانو سازمان آر اس اف په افغانستان کې د طالبان حکومت له خوا د رسنیو په فعالیتونو د بندیزونو په زیاتېدو باندې نیوکې کړې او هغه یې غندلي. دغه سازمان د بیګم راډیو تړل غندلي او ویلي دي چې طالبانو له یو کال څخه په کمه موده کې لږ تر لږه 12 رسنۍ تړلي. آر اس اف همدارنګه د بیګم راډیو د کارکوونکو د سمدستي خوشي کولو او د دې رسنۍ پر فعالیت د بندیز د لرې کولو غوښتنه کړې، خو یو شمېر خزینه خبرلانې وایي طالبان د بیګم راډیو د فعالیتونو په بندولو سره د ښځو د لاسرسي هر ډول سرچینه له منځه وړي. جزئیات له سنا کاکړ څخه اورو.
د بیپولی خبریالانو سازمان یا آر اس اف په افغانستان کې د بیګم راډیو پر فعالیت بندیز غندلی او ویلي چې د طالبانو حکومت له یو کال څخه په کمه موده کې لږ تر لږه 12 رسنۍ تړلې دي. یاد سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بیګم راډیو د فعالیتونو بندول د رسنیو په وړاندې د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ښکارندویي کوي. په دې اعلامیه کې د دې راډیو د دوو کارکونکو د ژر تر ژره خوشي کولو او د دې بندیز په لغوه کولو ټینګار شوی او راغلی چې د طالبانو لخوا د بیګم راډیو په نښه کول د مطبوعاتو پر ازادۍ یو بل برید او د رسنیو د ځپلو د پراخې پالیسۍ یوه برخه ده. د بې پولي خبریالانو د سازمان د اعلامیې له مخې په تېر یوه کال کې لږ تر لږه 140 خبریالان نیول شوي او په 80 ښځینه خبریالانې د خپل مسلک پریښودو ته اړې شوي دي. د دې سازمان په ټکو کم شمېر خبریالې مېرمنې چې په افغانستان کې پاتې دي له سختو لکه رسمي سرچینو ته د لاسرسي، له محرم پرته سفر کول او د نارینه همکارانو تر څنګ د کار کولو له محدودیتونو سره مخ دي. دوه ښځینه خبریالانې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نومونه یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
د هرې رسنۍ تړل د بیان د ازادۍ د له منځه وړلو په معنا دی. که همداسې دوام وکړي له بده مرغه به راتلونکي څو کلونو کې په افغانستان کې داسې یوه سرچینه نه وي چې د میرمنو غږ نړۍ ته ورسوي. باید په افغانستان کې د میرمنو د وضعیت په اړه اندېښمن واوسو. همدا محدودیتونه د دې لامل کیږي چې د ښځو حضور په رسنیو کې پیکه شي، ځکه چې طالبان د هغه رسنیو د بندولو په هڅه کې دي چې میرمنې پکې کار کوي. نو رسنۍ هم هڅه کوي چې میرمنې حضور ونه لري.
محدودیت ها و فشار هایی که طالبان بر رسانه ها و همچنان خبرنگاران
بر رسانه او خبریالان و طالبان و حکومت محدودیتونه و فشارونه کومنوی خبره نده. دده محدودیتونه کره و رس پا و رس تنگیگی او ده خزینه خبریالان و پر کار اغیز کوی. دده لامل کیگی چه ده رسانه و ارزخت اتیج شی او دوی هر او رس ده طالبان و ده سانسور او نظر لنده کار بکری.
گونه انجام بته که تحت سانسور یا تحت دیدگاه طالبان
پر رسنیو خبریالانو په ځانګړې توګه پر ښځینه خبریالانو د محدودیتونو په اړه غبرګونونه په داسې حال کې زیات شوي چې د سه‌شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت بیګم راډیو په بهر کې میشتې یوې تلویزیوني شبکې ته د محتوا د وړاندې کولو او د جواز د شرایطو د نه مراعاتولو په ګډون په یو شمېر سرغړونو تورنه کړه چې د دغې رسنۍ د بندېدو لامل شو. په ځواب کې بیګم راډیو د یاد وزارت دغه پریکړه وغندله او راپور یې ورکړ چې طالب چارواکو د ښځینه کارکوونکو معلومات، هارډ ډیسکونه او ګرځنده تلیفونونه ضبط کړي دي. دغې رسنۍ ویلي دي چې طالبانو د دوی دوه تنه نارینه کارکوونکي هم نیولي دي چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی. په همدې حال کې د وی پولي خبریالانو سازمان په خپله اعلامیه کې دغه راز ټینګار کړی چې بیګم راډیو چې په 2000 کال کې تاسیس شوی د هغه افغان میرمنو لپاره یو حیاتي پلیټ فارم دی چې د رسف په ټکو د طالبانو لخوا په بشپړه توګه ځپل شوي او د ژوند له لومړنیو فرصتونو بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیګم راډیو د فعالیتونو د مخنیوي او د دې راډیو د دوو کارکوونکو د نیولو په غبرګون کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما او په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د دې سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم اندېښنه څرګنده کړې او د بیګم راډیو د کارکوونکو په ګډون یې د هغه کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې چې د بیان د ازادۍ له حقه د استفادې په خاطر د طالبانو لخوا نیول شوي دي.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي 2015 کال د جنوري په ترڅ کې له پاکستانه نږدې 1,400,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې دا په میاشتنی ډول د ستنېدو تر ټولو لوړ شمېر دی. د IOM د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدنې شمېر د 2023 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و چې څه باندې 1,300,000 کسان خپل هیواد ته استول شوي وو. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورټ چې عبدي سپوږمۍ جوړ کړی.
و لباس گرم تر مولا و دفتر از خانه بر اومده فرار کرده با مدد 4 ساعت ما با دشت و پارک و اینا بر اومده فرار کرده بودیم.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغانه کډواله صدیقه وه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو له ویرې ساعتونه له کوره لرې په کوڅو او پارکونو کې تیروي.
څو ورځې مخکې زموږ د پلازا شاوخوا ته پولیس راغلی وو. موږ ته اوار راکړل شو چې زموږ ځینې ګاونډیانې وړي ګرمې جامې مو وانخیستې، له ویرې زر ووتو او 4 ساعته مو په پارک کې تیر کړل. تر اوسه زکام یو. د افغانانو وضعیت په پاکستان کې ډیر خراب دی.
دا وضعیت داسې مهال دی چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو شمیر تر ټولو لوړ دی
او ایم زیاتوی چې په دمیاشت کې له پاکستانه نږدې 1,34,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدنې شمیر د 2024 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و چې څه باندې 1,33,000 کسان و. او ایم زیاتوي چې د دغو ستنېدنو لاملونه داوود طالبانه ستنېدل، د کورنۍ اړوند لاملونه او له بهر څخه د لنډې مودې له سفر وروسته بیرته ستنېدل دي. دغه سازمان دغه شان ویلي چې د 2015 کال په جنوري کې 1,18,000 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې له ترکیې څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. بلخوا د پاکستان سما ټلویزیون د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې له اسلام آباد څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د راپور له مخې تازه 1,71,000 افغان کډوال د تورخم له پولې شړل شوي دي. دا پرمختګ د پاکستان له لوري د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د دوامداره اقداماتو یوه برخه ده چې تر اوسه یې له امله سلګونه زره افغانان اړ شوي چې پاکستان پرېږدي. د بشري حقونو سازمانونو دا جبري ایستل غندلي او خبرداری یې ورکړی چې ستانه شوي کډوال به له جدي امنیتي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د وګړو ژوند په ایران کې ډیر سخت شوی. کډوال یې دې ته اړ کړي چې ټول ووځي. زموږ ډیر خپلوان او شناخته چې اسناد یې هم لرل ټول یې له پولې تیر کړل. د افغانستان پاسپورټ د ایران په ځینو برخو کې نه منل کیږي چې وی ګوري چیرې کوي. داسې بدبختۍ په ایران کې ډېرې دي.
قیام بل افغان کډوال دی چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی. نوموړی وایي په افغانستان کې هم له سختو حالاتو سره مخ دی.
دوه میاشتې کېږي چې زه افغانستان ته راغلی یم. دلته مو له عزت خراب ده او پاکستان کې هم نیولو کار روزګار ته نه پرېخستلو. اوس دلته هم ملا داسې ګډوډ ده، بیخي نه کار مارې چې د رقم نه لګېږي. د امنیتي ستونزو له وجې کتلی پاکستان ته، هلته هم وضعیت خراب و نیولو. اوس دلته راغلو، دلته هم بېروزګاري ده، کار نشته، ده یخ ده، زمی ده.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د غویي په 15مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر، د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنو شویو او احتمالي ستنېدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. دغه شان د ګډې کډوالۍ مرکز ایم ایم سی سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی، ویلي چې افغان کډوال په ایران، ترکیه، تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا هم ورسره تاوتریخوالی کیږي. د 2021 کال د اګست میاشتې وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، ګڼ افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو د محدودیتونو له امله اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیې او نورو هیوادونو ته کډوال شي. خو اوس په دغو هیوادونو کې له جدي ستونزو، نیولو، اخراج او ناوړه چلند سره مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر ویلی په دې هیواد کې د امنیتي ستونزو د حل په هدف افغانستان ته جرګه استوي. علي امین ګنداپور ویلی ک کابل کې د طالبان حکومت چارواکو سره د خبرو لپاره دا جرګه به د مختلفو قومو له استادو جوړوي. خو په پاکستان کې د سیاسي چارو په انوایي د بهرنیو سیاستو په اړه دا ډول پریکړې د پاکستان د مرکزی حکومت د چارواکو لخوا نیول کیږي، نه د ایالتي چارواکو لخوا. جزئیات لسنا کاکړ اورو.
په پاکستان کې د امنیتي پیښو په زیاتېدو سره د دې هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر افغانستان ته د یوې جرګې د استولو خبره کړې. علی امین ګنډاپور د پنځمبه پور اس ویلی چې په دې حالت کې د مخ په زیاتې دونکو ترهګریزو پیښو د ستونزو د حل لپاره به د فدرالي حکومت سره له مشورې وروسته یو جرګه افغانستان ته ولیږي چې د ده په خبره د بیلابیلو قومونو استازي به پکې ګډون ولري. پاکستاني رسنۍ جیو نیوز د پنځمبه په ورځ د ښاغلي ګنډاپور په حواله لیکلي خیبر پښتونخوا ایالت په افغانستان هغه هیواد کې چې لسیزې جګړې زغملي د بې ثباتۍ له امله خورا اغېزمن شوی. په ورته وخت کې یوې بلې پاکستاني رسنۍ قبایلي خبري شبکې یا ټرایبل نیوز نیټورک د پنځمبه په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د وړاندیز شوې جرګې په اړه له افغان چارواکو سره اړیکې نیول پیل کړي، خو دا پروسه سعودي عربستان ته د افغانستان د اوسني حکومت د دوو لوړپوړو چارواکو د رسمي سفر له امله ځنډول شوې. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان وایي د جرګې لپاره د پلاوي جوړولو خبره شوې خو لا هم پلاوي نه دی جوړ شوی او په اړه یې خبرې روانې دي.
نو جرګې خو دی ویلې دي، خو د مرکز نو بیا هم د غی رائے او د غی او لحاظ سره اجازه هغه ته باندې وي نو به کتي شي دا کله کیږي. خو بهرحال د خبر په تور خام دغه پالیسی د جدید پلاویږي او طالبانو سره خبرې وکړي، افغان طالبانو سره هغه حمایت ترلاسه کړي چې څنګه پاکستان کې خبر په تور خام په ځانګړي توګه تشدد کې کمی راشي.
خو د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک وایي د مرکز له پریکړې پرته دا ډول وړاندیزونه به کومې پایلې ونه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما په خیال کې دا خبرې به هیڅ جوړ نه شي، صرف دا دی چې صوبایي حکومت ته به دا موقع په لاس ورشي چې هغوی به خلکو ته ووایي چې او دا د موږ لګیا یو ګوره کوششونه روان کړي دي. پاکستان کې مشکل دا دی چې پاکستان مرکزي حکومت او ایالتي حکومت پښتونخوا چې دی دوی ترمنځ ډېر واټن دی، اختلاف دی، سیاسي تصمیمونه دي. نو دا خو مرکزي حکومت نیسي، نو اعلی وزیر سره خو څه داسې اختیار نه وینم، خصوصا چې بیا د هغه مرکزي حکومت سره اختلافات لري. او
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د وړاندیز شوي پلان له مخې به د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشاور بریسټن محمد علي سیف او د قبایلي مشرانو په مشرۍ یو کوچنی پلاوی د لومړنیو خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي، چې تمه ده په دې خبرو کې به د دواړو خواوو ترمنځ پر سرحدي امنیت، سوداګریزو اړیکو او پراخو همکاریو تمرکز وشي. د یادونه ده چې ګنډاپور د تیر زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې په 11مه هم ویلي وه چې افغانستان سره خبرې کوي او د طالبانو حکومت ته پلاوی لیږي. نوموړی د خپل دې کار هدف د خپل ایالت خیبر پښتونخوا ژغورل ګڼلی وه او ظاهره نشاره یې د ټي ټي پي د بریدونو مخنیوي ته وه، چې پاکستان وایي دا ډله د افغان طالبانو له ملاتړه برخمنه ده. خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هغه مهال د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر له وړاندیز سره مخالفت وکړ. خواجه آصف ویلي وو چې یو ایالت د کوم هیواد سره مخامخ خبرې نشي کولی. د پاکستان حکومت په بند کې د دغه هیواد مخکینی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیا د نوموړي د څرګندونو ملاتړ کړی و.
د علی امین ګنډاپور د خبرو په ارتباط د پاکستان د کشمیر د چارو د فدرال سرحدونو وزیر امیر مقام د وی او ای جی وی خبریال سره غږېدلی دی.
صوبائی حکومت وی چیر موږ د افغان طالبانو یاد هغه حکومت سره نیک په نیغه مذاکرات کو، تاسو چون کر سپران وزیر یې دې ته څه نظر کوي؟
دا موږ یو د دې حکومت کې موږ نه خبرو وایو، حکومت یو دی حکومت پاکستان داری صوبے کو حکومت نشتی اور ایک سفارتی آداب اور داخل خلاف خبر اور حکومت چچا سرا معاہدہ کی حکومت سر صوبے سر نہ کی نہ داخل سے ویلی نہ داخل سے امپلیمنٹیشن اور کپ معاہدہ کی چیز داخل نتائج میں پاکستان خلق اور صوبے خلق کا معلوم بھی اس سے نتائج رہا ہوتی خدا کا بیان خدا جو فیڈریشن خلاف ہو دمل خلاف ہو سازش چلی گی دا مول خلاف دا فیڈریشن خلاف دا پاکستان خلاف میسج وزیر اعلی د صوبے چیف ایگزیکٹیو دا سٹیٹمنٹ څنګه ورکړی دی؟ ځان په خپل مدار تاسو خپل حکومت ته تاسو خپل بارډر دی تاسو خپل ځمکې کېنه تاسو خپل فارن افس دی ته به څنګه دا له مدار چې چې راځي نو مرکز نه راځي کې تنخالی هم د فیډریشن نه د مرکز نه پیسې راځي په هغه راځي چې هغه بندي شي تا په ان ایف سی کې سره چې نو ته یو ورځ صبرن کولای شي نو دا بیان ورکول دا هم د پاکستان خلاف سازش دا بیان ته بده نظر غورم دا انتهایی او سازشی بیان دی او پاکستان دا فیډریشن خلاف بیان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
هلمند کې د غنم او اوربشو پر تخمونو څېړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هیله. د هلمند د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د غنم او اوربشو د اصلاح شوي تخمونو پر څېړنې کار کوي. چارواکي وایي د دې څېړنې په پایله کې به بزګران د ښه حاصلاتو څخه برخمن شي چې دا به د هغوی عاید هم لوړ کړي. د هلمند بزګران د دې پروګرام هرکلی کوي او د اصلاح شوي تخمونو ته زیاته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
د هلمند ولایت د کرنی او بولګونی او مالداری ریاست مسولین وایي چې د غنم او اوربشو او د اصلاحو تخمونو پر څېړنې کار روان کړی دی. دی وایي هدف یې د دې څو پراتلونکو کلونو کې بزګران له خپل زمکو شو حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنی او بولګونی او مالداری ریاست مسولین وایي د غنم او اوربشو د مورنی او هستوي تخمونو د څېړنې په پایله کې به د راتلونکو کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له ښه حاصلاتو برخمن سي چې په مرسته به لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې په ریاست کې د پلان او همغږۍ د برخې مسؤول شفیع الله مبین وایي چې د غنم او اوربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څېړنې نه یوازې د هلمند د بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچه او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنی تخمونه موږ تقریبا 8200 متره مربع ځمکه کې کرلې دي چې د تخم تولید د لستنې ورایټانې دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته چې دا به ان شاء الله ډیر ژر چې وخت یې پوره شي تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه بیا بزګرو ته پوهه کې ورته ورکوي.
د کرنې ریاست مسولین زیاتوي چې د غنمو یادې څېړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه شار اړوند د بولان په تحقیقاتي فارم کې ترسره کیږي. هغوی وایي دغه پارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پایګه ده، چیرې چې د غنمو او اوربشو پر تخمونو د څېړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان پارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څېړنو په اړه یې وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې د غوڅخه د کال د لپاره حستوي تخمونه تولیدو او ورسره د تل د شپاره شتنو د مورنی تخمونو پلان لرو چې په باندې هم کار کړی مو دي.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د دې مهمې څېړنې هرکلی کوي. دی وایي چې د اصلاحو تخمونو استفاده د دوی لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو دا ډېر اندازه کې لږ ژوبام غواړي دغونه کود هم نه ورکوله که هغه خلک یعنې په اندازه هر شی ورته ورکوو.
بېخي ښه دی، بېخي ښه کار دی چې دا ریښه کې هغه نور خو بیا دونه نه کوي، نور خو نه خو بیا هغه خو داسې شی نه کوه.
د هلمند ولایت د کرنې او بولګونی او مالداری ریاست لاري پر غنم او اوربشو د اصلاحو تخمونو څېړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یو مهمه لار وي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مود ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزن زد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي.